السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته، افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځای دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي، او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي. نړیوال سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو. په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنی او خپل سری ډله حضور نه لري. مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستوران د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون وڅنه پکې ووژل شول. افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. وزارت خپل ایکس پاڼه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشي کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر خوشی شوی افغانان هیواد استانه شوی او د پاتې کسانو د استنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاتوي چې د دغو افغانانو خوشی کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوي دي. د پاکستان پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د بلتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یو اونۍ دوام وکړ پای ته رسولی دي. پوځ ویلي چې د دوه عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناآرامه سیمو کې ترسره شول 214 وسلوال وژل شوي دي. د خپل واکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی، پکې د شنبه په ورځ هغه مهال نږدې ټولې چارې په بشپړه توګه ودرېدې چې بیلتون پالې بلوچ لیبریشن آرمی BLA ډلې په خوندزیو بانکونو بازارونو او امنیتی تاسیساتو بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دغه ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو او ایران تایید کړي چې دواړه لوري به سبا جمعه د فبروري په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې په لوړه کچه خبرو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې داسې ښکاري دغه خبرې چې د چهارشنبه د ورځې ناوخته لغوه شوې وي تر ټولو ښه فرصت ګڼل کیږي چې په فارس خلیج کې د یوې لویې پوځي شخړې مخه ونیول شي. د راپور لمخې د خبرو لپاره د عمان د پلازمینې انتخاب اسانه نه و. دواړو لورو یې د ځای او اجنډا پر سر اختلافات درلودل. تهران په عمان کې د دوه اړخیزې ناستې غوښتنه کوله او واشنگتن په پیل کې په ترکیه کې د سیمه ییزو قدرتونو په ګډون پر څو اړخیزو خبرو ټینګار کاوه چې وروسته یې د لنډ مهال لپاره خبرې وځنډولې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. افغانستان کې تیر یو کال کې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتې نو چاودو توکو له امله سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان په ځینې سیمو کې د پوهنتونونو تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو.
که د دا بندیزونه نه وای نن بز فارغ او ما دی وی ډاکټر په توګه به مې د وطنوالو د خزو د مشمانو خدمت کوم.
د خوست د ځاځي میدان د اوسیدونکو حال هم اخلو.
توس خپل په دلیارې روغلې اول بنیادی مشکلې مون سرک سره د چې مون تاسیسي سرک جوړې دوه د خپل په خو جوش دویم دا چې داسې مون تقریبا سالور سره کورې مون دی وا یو کې
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو را سره پاتې شي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماينونو او د تیرو جګړو څخه د ناچاو د توکو له عمله نږدې 90 کسان مړه او 332 نور ټپیان شوي دي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد وای په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماينونو او ناچاو د توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماينونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وای یو اتکلن خورای د ناوچاو د توکو په چاودنه کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکو د پنځمه پورې د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی سیمې ته ورغلی و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي وو.
ماین الوتی او د خورایي مې یو لاس لمنځه تللی او مخې ژوبل شوی وو او روغتون ته ل رسیدو مخکې سا ورکړه.
د کندز ولایت یو اوسیدونکي امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د څارویو د څرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو له امله ووژل شو.
دا هلک تقریبا لاس کالن او زمونږ له نږدې خپلوانو وو چې له 15 نورو ماشومانو سره واګانو څارولو او ځینې لوبو لپاره تللی وو. یو ناچاو دې مرمۍ پیدا کړی وو کله چې غوښتل پرې لوبه وکړي چاودلی وو او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډېر ځله د دې پټ دښمن قربانیان شوي دي. د طالبانو حکومت پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمېرې اعلان کړي او ویلي دي چې سا کال نږدې 70 قربانیان ماشومان وو. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15 د دې ادارې په اکسپرنه خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفاتو په اړه زیات کړه
ملی ادارې د منطقي د انسجام او همغږي ریاست په ملي ډیټابیس کې 193 پیښې ثبت شوي دي چې له امله یې 80 کسان له منځه تللي او 33 کسان نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي
0.15% رسیدي. خغلی حماد ویلی چې د ادارې د همکار ادارو سره په همغږي کې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو څخه ککړي 50 کیلومتره سیمه پاکی کړي او 24,240 ډوله ماینونه او ناچاو د مهمات کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې له هم په دې هیواد کې له 1,600 کیلومتره څخه ډېرې سیمې په ماینونو او ناچاو د مهماتو ککړي پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سه‌شنبه په ورځ د دلوې په 14 په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یو نماز یا تکړه چې ماشومان ډیرای وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومان د شورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په اقرب میاس کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ زوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2000 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د دونکو وسلو د نوړ اغیز په نوم په یو راپور کې د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویپړنه خبر کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو لپاره په نړۍ کې یو لهغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاس له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورنه شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري، ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روانو خلو، او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کیږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي وساتو.
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لهکیلو ډلو څخه و، په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا شپېته تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15مه پیل او د راتلونکي 415 کال د جوزا په 1مه پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دلوي په 12مه په خپله اکسپانه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا په زده کړو بندیز ژوند سخت اغیزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د انجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې پر راتلونکي وروحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي درد ناهیلي بې عدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل سي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او لزده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوې وه، خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 ماندیم و بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتره
دخترانه
که ما میبینم
کلا نفسردگی داره. دوایی که زموږ پوانتونه نه وتړل سوي ز سقال فارغې دم زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي خو موږ همغه سې دولسم پاسې پاتې سو او دا ډیره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډیر اغیز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسې سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د 1415 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1415 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1414 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1415 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي که په دیني برخه کې وي که په عصري برخه کې وي د هیواد په پرمختګ کې د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري بلکې د ټولنې په د ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د انجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول سوې خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې انجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی یې بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخت اغیزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو زده کړو مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیز لوري ته شاوخوا 8 کیلومتر لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه ریپورت کې.
د خوست د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ د لیر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ اوباړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخاور علي مرخان مشال راډیو ته وویل
تو سې خپل په دلیارې روغلي اول بنیادی مشکلې موږ سرک سره دي چې موږ اساسي سرک جوړېدو د خپله خواخه او جوش دویم دا چې داتې موږ تقریبا څلور سوه کور موږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډي چې موږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بسرخه ته رسوو یا ملکي شبخانې ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یو متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان مونږ سړی پیلي ته څوک دا د تلیفانو ستونزه مونږ ډېره دی چې مونږ شبکه نه لرو، دغه لوړ لوړ سرونه دي خو هغه د مونږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوې ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
سراغ دے دغه ته موږ ډیر غلاو او اړتیا لرو کلینیک دے کلینیک مو نشته ډیر لاري دے چې دا غنه رسیدل کې نشو ته کړ نور دا حالات وي چې کلی دے وګور کم وخت ته د ځګي غنشته دے منات چې د ځګا ولګي
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکي سین الله وویل
د څه وخت چې لکه شل کا سات چې شلو کې چې ډېر تیوري کې نو دا دوی لسته یور شي او تا پوت شي یا انداسې وریا غپوت شي چې کلاین شي زه وریا دې ډېر
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي، دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښه ته څیرمه پرتې دي د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي ویل
او د سرکونو و غیره د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي نو اولیت چې دغه دوی ته ورکل شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې په سرازی رازی رازی ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دیوی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي رادیو واورید.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر وې پاڼه خپور شوې لیست کې لیدل کېږي چې قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل سخت او محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سوه ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویپاڼه د ملغا شوي او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوم لړ کې د لږ تر لږه شپاړه سوه بیلابیلو ټولنو نومونه د جوازونو د اخیستلو نیټې د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغې یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او سیمفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی. داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوي پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعال کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غرازې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه وخت نا وخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بیلابیلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتون سره تاثري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو هغه د حقه حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې له دې سره به انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شوی. اوس هغوی مجبور دي لږ تسره بېله خبره وکړي. اوس یو نواخته سوله کیسه ده. تصمیم چې حکومت نیسي هغه به خلک مني، بس څوک به نه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم دی.
د طالبانو له لوري دومره لوی شمیر مدني ټولنو بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې بل ګام بولی. مدني فعال او دنجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي لمنځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
لبد مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وقت رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کی او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کی. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بیمهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر آزادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
له خبرونو ور اخوا
ژمی ګرمې خونې او لوډو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي په ژمي کې د لوبه ځکه د خلکو ترمنځ ډیره کیږي چې بهر ته د تګ بلې تفریح او لوبه امکان کم وي. لوډو څه ډول لوبه ده؟ له کوم ځای راغلی او په دې کې کوم مسایل ډیر مهم دي؟ دغه تفصیل به په دغه رپورت کې چې همکار مې چمتو کړی په ګډه واورو.
لوډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنۍ او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی الله وایي د او ملګری ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځ سړی دی، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفاده سره بس یاران دوستان ملګری سره یو ځای کیږو. زو کله دی یو ملګری کره، کله دی بل ملګری کره کینو، چیرته ځای نه وي، کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کو، ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبه د پچیسی لوبه سخافستل شوی چه؟ په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیزه لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنگونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخ کې ټاکلي محل ته چې د لوډو تختی مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل زینی د پاچاهي مانای هم بولی. که شپږ راووړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه هم غمرخانی مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینې خوندي خاني هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمي اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوب کې کوم مسائل مهم دي.
لډو کې چې مهم ترين شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایته. نو خو زه چې د انسان د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ست شوې ده، خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبي کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو لږګونو افغاني ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختی او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.